افغانستان د خزو نجونو بشري حقوقو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د خزو حقوقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي. ری نامري او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروستیو کې په استانه کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټوټر لیکلي دي چې منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیک هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانی ته خپل سفر د جولای په شپږشتمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د خطر کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې زبان شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلي او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادي په غیر قانوني ډول ساتلې دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالانو تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکي غوښتي وو چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړی دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکاره پر ضد پرانیستل شوې وه. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کوم سومولیسک آل مرو ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورسولی و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي. ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمني او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د دکتورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. د پپیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم ته لاړم په افغاني او په شغام په متوسطه لیسه کې تر سره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو چې هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوام سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل. بلاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کال مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل چېرته چې سواد آمیزي کورسونه مو هلته به ما دغه فرهنګي مواد کتابونه دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدینو ته مې درس ورکړ. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله یعنی د څلورم کال په درشه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو. تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدین بېرته افغانستان ته کډه شول. چې په دې وخت کې زموږ ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بای زیروخان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف اتحاد کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصري و، ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بلاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، شهید الاعلام په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه، بعد یو کال تدریس نه یو بورسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسٹی په نامه مسامه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماسټرۍ لپاره بورسیه واخیستله، یعنی رقابتي جاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماسټرۍ مې خپله تقریبا د فل درجې په درجه پورې وه ترلاسه کړه او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و.
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ، د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو، هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو، لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کېږي، او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بله افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون، چې هلته یو دفتر لرو زه په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشي. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د یو استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ راتلم، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو او بکګراوند مې دومره د افغانستان و، تاته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو الحمد ټول چارې په بریالیتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د داد دخوا، چې جرمن اکاډمیک اکسچینج پروګرام و، په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. د دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټول استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي، بعد د هغې نه تاسو کولی شئ مونږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته شرکت وکړه. آخري کس ما لله الحم هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم، دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وه سره، خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم، لاړم المان ته مې سفر وکړ. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغله چې خپل دکتورا تکمیله کړم. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړه او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې، یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې. ځینو ستونزو او مشکلاتو له امله چې مونږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو، کله به مې چې ارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته، بیا هم دغه مصارف په دومره غذاب او شهاب نه پوره کېده، خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونه تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم، مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالۍ نه وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم، پوهنمال شوم، بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 مختلف پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوی د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبوره شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته ووایاست، هغه کلونه مو په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته ووایاست.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې، په ظاهره توګه سلامت صاحب صادق منه درته وایم، مونږ خوشبینه وو چې ولاته تحول راغی، کېدای شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ، د دې مهاجرېدو خاطرې راته ووایئ چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم، کور مې لرده، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، او بیا هم کوشش هم کوم چې سره کوم دا 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 ترینګړې یا د ترینګړې ژوند ځانته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا، کله چې جوزا آخر به کېدله، مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه څه مخکې ولې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړو، د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي، د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات ونه کړېدلم، او هجرت کې تقریبا ښه وم، اسوده وم، او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی، څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم، اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دار افسدګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو، نو موږ ته داسې یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه وزېږي، په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس لدېوال د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه، هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړې استفادې وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر وچد، موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کړو. موږ ولې چې اوس به ازادي شي، اوس به اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وي د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول، چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقیني سروان صاحب چې کله د رادیو مې نیوله، په رادیو کې وویل چې ازادي مو مبارک شه، او ما به یو ناڅابي غږ کوو چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو، ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو، او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه عموماً خلکو ته روحي خوند ورکوي، چې فکر کوي چې نورو ته کار کوي، خدمت کوي.
په کابل پانتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کې سره ما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅکله داسې منفي خیال ماته نه راپی کېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د فکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوي پروسې باندې د ترقۍ خواته، د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله، ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته ویلي چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نو، خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خاطر وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې 14 کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ پر وړاندې دومره سم نه وو. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، چېرته به څومره وړتیا مې لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستي ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ زره ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی، دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم ډیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډیپارټمنټ او فاکولټي او ډیپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل باندې راغلل، په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول د انسان ترمنځ ده آخر ته برسونه چې براتل ټول د دې شول.
استاد صفای وس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیک چارو ته دوام ورکوي او ک غواړي په کوم هیواد کې مهاجر پتو غشوند وکي.
دوس مال د پاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم، زه خپل استادم د کسر په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیک چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحم هغه موافق دي او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته، نور بشر ته هم زما عبادت دی، ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استاد یم، خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پوهنتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو، بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپله دنده به بیرته هلته درسره ونیسم. بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب، دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید وی خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسؤول د ژوندانه زندګي، زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلېږي رابدلېږي، د تشریفاتو تمه د چا نه نه لرو. موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مصونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ورته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالۍ، موږ ته د ځوانانو خوشحالۍ معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 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 هدایت دی، دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده. موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي، او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا وو، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ په افغانستان د طبیعت لپاره کار کړی، موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلقو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ورته وسپارو، په ارزانه بیه، کافي اندازه، په صحیح توګه خواړه ټولو هېوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي. او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تاثیرات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرودلې، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې درلود، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې درلود، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې درلود، هلته مو درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله علم خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلکو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شاید نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لرې له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سلمان صاحب، مطلب خاطرې ډېرې لرم، خو یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان هم ختم شي، بېرته مخ پاکستان سفر کو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور مو، کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نه شولی، دې خوا هم نه شولی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، او بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوانه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې وو چې سره هېڅ کومک هم نشو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورغه ته هم مخه کړه، او کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړي وو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت یې کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه راباندې ټوله تېره شوی ده، خدا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالی ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دا ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زلمان صاحب محترم، کله چې دا ماستري دوره مې شروع شوه، چون ماستري دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ چې نه وو، چون په رقابت باندې تلم، نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلودل، تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړې، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم.
ولارم خپلوان مې په فقیر آباد کې وشپه مې دې سره وکړ په سبا یې غوښتم چې لاړ شي پوهنتون ته پیسې ورکړم کله چې موټر کې کېناستېدلم دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و یو وخت چې د نګران نازي ما ته یې کرایه راکړه چېرته چې لاړ شم هېڅ پیسې نشته نو په دې وخت کښې هغه ټولې پیسې یا د فیسو هر څه مایې کې وې او بله داسې وسیله مې هم نه لړودله نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې او داسې خولۍ را باندې راغلې او د زو په حالت را باندې راغلې چې دا هم زما ډېره کمزوري وه او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې هملته کوشلم دا بده خاطره او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره و چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه زما اوږده ږیره وه زه آخر سر کې کېنستم ده څه فکر کوو چې ده به ما ته توجه ونه کړي خو دا محصلینو سره یې هغه کوو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به مونږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم ما مالې ولې نه ولې ته څنګه راغلی ما ورته ویلې مالې زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل ماستري کوم ولې څوک تا سره مرسته کوي مالې مرسته څوک نه کوي هغه خپل مصارف په خپله برابروم صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړم څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ما ته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چا ته بنک نه د پیسې واخله تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل هم مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپی و زموږ د دې ورځې میلمه له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو